Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په ننګرهار ولایت کې د پخوانیو جګړو له وخت د پاتې مهماتو د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. دا خبر طلوع نیوز او د افغانستان نورو کورنیو رسنیو په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د ویاند سید طیب حماد له قوله ورکړی دی. ښاغلی حماد ویلی دی چې پیښه د کامې ولسوالۍ په دې غازي کلي کې شوې او په وژل شویو کې دوه ورونه دي. نوموړی زیاتوي چې چاودنه د زړو اوسپنو په یو پلورنځي کې شوې ده. د په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپلې وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې هره میاشت له 55 ډېر کسان مړه یا ټپیان کیږي. د قطر د صدر اعظم سلاکار او د بهرنیو چارو وزارت رسمي ویان مجید محمد الانصاری د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د چارواکو د دوهې د فورم د درویشتمې غونډې په څنډه کې سره وکتل. د بیان له مخې د دوی په خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ د پیاوړتیا او نورو اړوندو مسایلو په اړه بحث وشو. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د نن د دوهې د فورم په دوهمه ورځ د افغانستان په اړه بحث وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان د رول په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. د ادارې پرون پر خپل ایکس پانه په یو راپور کې وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د اوږدمهاله وچکالۍ او همداراز د شګو د طوفانونو او لړو له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. په راپور کې راغلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز او کندهار ولایتونو کې هر کال د څه باندې 500 ورځو په مخه د شګو طوفانونه راځي او په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا طوفانونه د 40 یا 150 ورځو لپاره دوام کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومو د افغانستان په ختیځ کې د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومو ونو د کرنې او د شارو ځمکو د رغونې په چاره کې له خلکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې دوامداره وچکالۍ په داسې حال کې په یوه جدي ستونزه بدله شوې چې حتی د طالبانو حکومت تېره اونۍ له خلکو د استسقا د لمنځونو غوښتنه وکړه. د غزې د سولې د پلان تضمینونکو هیوادونو قطر او مصر غوښتنه کړې چې د دې پلان د پوره تطبیق لپاره باید اسرائیلي ځواکونه له غزې ووځي او په سیمه کې د ثبات ساتونکی نړیوال ځواک ځای پر ځای شي. د قطر صدراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د دوهې د فورم په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل وخت حساس دی او که ټول اسرائیلي ځواکونه له غزې ونه وځي نو د اوربان پلان په بشپړ ډول نشي عملي کېدی او په غزه کې به سوله ټینګه نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعاطی د دوهې فورم ته وویل هلته د ثبات ساتونکی ځواک باید ژر تر ژره ځای پر ځای شي، ځکه یو لوری چې اسرائیل دی هره ورځ له اوربان څخه سرغړونې کوي. او روسي ځواکونو تیره شپه د اوکراین پر کرمین چوک ښار د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله بریدونه وکړ چې په نتیجه کې په ښار کې د اوبو او برېښنا جریان وځنډید. د کرمین چوک ښاروال ویتالی مالیتسکي نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې د دې حملې د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات به له څېړنو وروسته خپر شي. نوموړی زیاتوي چې د عامه خدماتو کارکوونکي د اوبو او برېښنا د شبکو د بیا فعالولو هڅې پیل کړې دي. پاینه هلکه د اوکراین پاوز پرون پر روسیه د بی پیلوټ الوتکو د یو بل بریټ خبر ورکړ او ویل چې د مسکو د جنوب ختیځ په 200 کیلومتري وټن کې د ریازان د تیلو تاسیسات په نخښه کړی دي. د ریازان والی پاول مالکوف پرون پر خپل ټلګرام په اړه ولیکل چې په یو صنعتي ساحه کې د ډرونونو چرې را پریوتی خو زیان یې نه دی اړولی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې په پام کې د نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې افغانستان د شګو او دوړو د توپانونو له وجې د اوږدې وچکالۍ له خطر سره مخامخ دی.
کورونه کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دې له خاطره چې باران نه کېږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پرېوځي، د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي.
په لوګر کې پرون د ځوانانو د دلایز واده مراسم وو.
موږ دا توانه درلوده چې خپل واده خپل کور ته راوړو. څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکي لارو خارجي هیوادونو ته لاړ شو دا ولور پرکو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ځوانان د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څنګه سندرې جوړوي.
یو دوه ملګري لرو په هغوی باندې یو شعر یا یو غزل یا یوه سندره اول کمپوزیشن جوړو، بیا په هماغه کمپوز له لارې د آډیو باندې کار کوي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدرمن اوریدونکو، نن یک شنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس شپاړسمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له اوخې د دسمبر له اوومې سره برابره ده. دا خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخې ته. ټاکل شوی چې نن د دوحې د فورم په دوهمه ورځ د افغانستان په اړه بحث وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې په دې فورم کې به د سیمې په اتصال کې د افغانستان د ونډې په اړه بحث وشي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې د طالبانو حکومت لا تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، په دې ډول غونډو کې د دوی د استازو د ګډون پایلې ممکن هسی نوی چه خلکی تملری.
نن یک شنبه د دسمبر ومه د دوهې د فورم دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نن به په دې فورم کې په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان د رول په اړه بحث وسي. د دې وزارت دوهم سیاسي رئیس ذاکر جلالي د شنبه په ورځ د دسمبر په شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې بحث کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس عبدالحی قانت، د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی عصمت الله ایرګاشوف او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله به برخه واخلي. ذاکر جلالي لیکلي چې افغانستان په اړه دا بحث کوي چې د تیرو وختونو امنیتي او بحراني لید په تدریجي ډول د اتصال پراختیا او اقتصادي ودې پر بنسټ په نوي روایت بدلیږي. هغه روایت چې په ټکو یې د افغانستان او سیمې لپاره د نویو فرصتونو دروازه پرانیزي. نوموړي زیاته کړې چې د دې فورم په لومړۍ ورځ د دسمبر په شپږمه تمرکز په اوسنیو نړیوالو ناورینونو او د قطر د منځګړیتوب پر رول باندې و. د دوحې فورم د خبرو اترو لپاره یو نړیوال پلیټ فارم چې سیاسي مشران د لویو نړیوالو ننګونو په اړه د بحث لپاره سره راټولوي سکل د دسمبر په شپږمه او اوومه جوړ سوی دی. په دې فورم کې له 1200 هیوادونو له 5000 څخه زیاتو کسانو ګډون کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي د دې لپاره چې د طالبانو حکومت لا د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، په دې فورمونو کې د دوی د استازو ګډون ممکن هغه پایلې ونه لري چې خلک یې تمه لري. د دې کارپوهانو له ډلې غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
جهان با عدم مشروعیت د افغانستان مواجه است و نړۍ د افغانستان د نه مشروعیت سره مخ ده او ډېری هیوادونه هغه حکومت چې اوس په افغانستان کې واکمن دی مشروع نه ګڼي او په رسمیت نه پیژني. په همدې عمله په دې فورم کې د افغانستان د استازو د ګډون پایلې به له بده مرغه د افغانانو د تمې پایلې نه وي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له واکمنېدو راهیسې یوازې روسیې په رسمیت پیژندلی دی. ذاکر جلالي دغه راز ټینګار کړی چې افغانستان د قطر د منځګړیتوب او شخړو د سوله ییز حل یو له بریالیو مثالونو دی. دا په داسې حال کې ده چې قطر په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د 15 ورځني سفر کوربتوب هم وکړ. ریچارډ بینت د جمعې په ورځ د دسمبر په 15مه په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د نړیوالو بشري حقونو د اصولو سره سم په افغانستان کې د هر اړخیزې سولې د ټینګښت لپاره د پروسو د اسانتیا برابرونکو په توګه د قطر مهم رول باید کم ونه ګڼل سي. د دې خبره په افغانستان کې د جنسیت برابرۍ د ملاتړ او طالبانو ته د اندېښنو د څرګندولو او د دوی د پالیسیو د تعدیل او د نړیوالو بشري حقونو رعایتولو لپاره د هغوی هڅولو کې د قطر ژمنتیا او هڅې د ستایلو دي. نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بېل شکه د قطر او د نړیوالې ټولنې د نورو غړو ترمنځ دوامداره جدي ښکېلتیا ته اړتیا لري او افغانان باید یوازې پرېنښودل سي. قطر په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان شخړو د ښکېلو خواوو ترمنځ د ګڼو خبرو اترو کوربتوب کړی او په دوامداره توګه یې هڅه کړې چې له فعالې ډیپلوماسۍ څخه په کار اخیستنې نړیوالې ټولنې ته لاره هواره کړي چې له افغانستان سره په رغنده توګه ښکېل سي. له دې سره د دوحې د 2020 کال تړون په ګډون د دې مذاکراتو یوې برخې د طالبانو لپاره د وخت ترلاسه کولو لاره هواره کړې چې ځینې افغانان او د ښځو د حقونو فعالین د دې خبرو اترو پایلې منفي ګڼي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو، اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیاتوالي له ګواښ سره مخ دی. یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي دي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند لپاره یو جدي ګواښ دی. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمیر بزګران او مالداران وایي چې وچکالۍ د دوی کرنه او مالداري سخته زیانمنه کړې ده.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پرلپسې وچکالۍ کرنه سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کرین ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده. دیوای په دې وروستیو کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې له امله یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډیر موږ اغېزمن شوي یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نه کېږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پرېوځي. د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ د وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو، اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 40 تر 100 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2023 کال کې د بې ځای شویو شمیر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت 13 اونۍ د ټولو جوماتونو له ملا امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقا د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جمعهتون امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي روژه ونیسي بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جمعهتون امامان باید د جمعې له لمانځه وروسته خلکو ته د استسقا د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې له لمانځه وروسته او د ماسپښین له لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالي د کرنې سکتور لپاره یوه لویه ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامداره وچکالي به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. له ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د زیربناو جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامداره کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف د نومبر په 23مه ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاکو بوتا لاسرسی محروم کړي. لدې مخکې د اکتوبر په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې درنو اوریدونکو د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو ورځو د شیبه نړیوالو مسایلو ته. د غزې له تړانګې د اسرایلي ځواکونو وتل او هلته د ثبات د ساتونکو ځواکونو ځای پر ځای کېدل هغه اقدام دی چې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې په پلان کې یادونه شوې ده. د پلان په غزا کې جګړه تر ډیره درولې، خو ښکیل اړخونه لا هم په دې نه دي سره جوړ شوی چې د سولې د موافقې دا لومړی ګام څنګه عملي کړي. د غزې د سولې د پلان تضمینونکو هیوادونو قطر او مصر غوښتنه کړې چې د دې پلان د پوره تطبیق لپاره باید اسرایلي ځواکونه له غزې ووځي او په سیمه کې د ثبات ساتونکی نړیوال ځواک ځای پر ځای شي. د قطر صدراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون د دوحې د فورم په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل وخت حساس دی او که ټول اسرایلي ځواکونه له غزې ونه ووځي نو د اوربان پلان په بشپړ ډول نشي عملي کېدی او په غزه کې به سوله ټینګه نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعاطی د دوحې فورم ته وویل هلته د ثبات ساتونکی ځواک باید ژر تر ژره ځای پر ځای شي، ځکه یو لوری چې اسرائیل دی هر ورځ له اوربان څخه سرغړونې کوي. قطر او مصر له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د غزې د اوربان له موافقې سره مرسته وکړه. د دې موافقې په لومړي ګام کې اسرائیلو ومنله چې خپل ځواکونه له پلان سره سم د ژیړې کرښې په نوم له بیلونکي سیمې څخه په شا کړي او فلسطینی حماس ډلې ژوندی پاتې یرغمل چې له هم ورسره وو او همداراز له یوه پرته د ټولو مړو یرغملو مړي اسرائیلو ته وسپارل. د دې شل فقرایي موافقې چې طرحه یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې کړه د تطبیق په دوهم پړاو کې چې تر اوسه نه دی پیل شوی یو لړ مهمې پوښتنې له هغې ډلې دا چې حماس ډله به څنګه بې وسلې کېږي رابرسیره شوي دي. حماس وایي چمتو ده چې خپلې وسلې د غزې د تړانګې راتلونکې فلسطینی ادارې ته وسپاري، خو په دې شرط چې د اسرایلو اشغال به پای ته رسیږي. د حماس د مرکچی پلاوي مشر غړي خلیل الحیا د شنبې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس ته وویل اشغال چې پای ته ورسیږي موږ به خپلې وسلې د فلسطین د خپلواک دولت چارواکو ته وسپارو. د هغې موافقې له مخې چې ملګرو ملتونو په 13 نومبر میاشت کې تایید کړه اسرائیل به په غزه کې له ټاکلو سیمو وځي، ځای به یې د سولې د بورډ په نوم اداره نیسي او ورسره به نړیوال ثبات ساتونکی ځواک هلته ځای پر ځای کیږي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورزو، او دا هم یو پزر پوری راپور. د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې پرون د یو خصوصي خیریه ټولنې لخوا د ځوانانو او پیغلو د 15 جوړو د ډله ییز واده مراسم ترسره شول. یاد خیریه بنسټ د دې جوړو هر کور ته څه د پاسه 100 قلمه بیلابیل لومړني او ضروری توکي هم برابر کړي وو. د دې مراسمو ډیری ګډونوال هغه ځوانان وو چې د اقتصادي ستونزو له کبله د ودونو پروګرامونه څو کاله ځنډیدلي وو. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 ځوانانو او پیغلو د جوړو ډله ییز واده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه کلونه ودونه ځنډیدلي ول. د یاد بنسټ لخوا د ډله ییز واده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې 100 قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکي او ځوان فعالان دا ډول د ډله ییز واده پروګرامونه ګټور بولي او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال رو دیتو ویل
بیتی ډیری زیات دی یو د چې اکثره کسان کله چې کوژده وکي بیا د واده د مساری په همدارنګ د ولور پروکول لپاره خارج ته ځي، نو د دغه ډول ودونو په کولو سره به د دوی ژوند هم خوندي وي، د مسلونو او همدارنګ د خیریه بنسټونو ولو څخه زموږ هیله همدا ده چې دغې لړۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې په لوګر کې ډیر بې وزله دا رقم کسان شته چې کوژدې کړي دي په قانونو باندې، هغه خپلې د ژوند ملګري د پلار په کور باندې ناست خودی نش کولی چې واده زر تر زر وکړي.
په ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسمو اسانتیا برابره شوه په دې خوښي څرګنده کړه چې په دې دوی نوی ژوند پیل کړ. له دې ډلې یو ځوان معروف وایي
موږ دا توان نه درلود چې خپل واده خپل کور ته راوړو، څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکي لارو خارج هیوادونو ته لاړ شو دا ولور پرکو، او دغه سه خریام بنسټونو څخه مننه کوم چې زمګ دغه جوړی ودونه وکړل.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډلې واده برخه او د همدې ستونزو له کبله واده 15 کال ځنډې دلې وویل
سلاف سمنو نه ډېر مننه کوم د تجارانو نه چې زمونږ په حق له دوه غټ لوی اقدام وخت مونږ ته ویاړه په برخه کې چې زمونږ د غټ مشکلات رال ک کنه دا 15 کال نور ما دا واده کوي نه.
د لوګر په ډلې واده کې زمانو د ټولنې له مخاورو وغوښتل چې په ودونو کې د زینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کومولو کې خپل ونده تر سره کړي. د دوی لیډل محیب الله ویل
مې مشرانو په سپینګرو باندې چې دغه ورته ناوړ دودونه د لمانځه یوسي او ترڅو د ټولو خلکو لپاره سہولت او اسانتیا هم برابر شي.
بلوري ته په لوګر کې د 15 جوړو د ډلې واده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سراب ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې د لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کړي او دا ناسم دود د خپلو راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي. یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزو سربیره جبري ودونه، د بدلانه ودونه، کله ناکله په دښمنیو کې د نجونو ورکول، د کم عمرۍ ودونه، د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کېږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د دا ډول مسلو ډیری قرباني او زیانګاري هم نجونې پاتې کېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د هم د دې خبرونه ورستای راپور. اوس به مو پر ټولنیزو شبکو ډېرې داسې سندرې لیدلې او اوریدلې وي چې د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په مرسته جوړیږي. خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته سندرې څنګه جوړیږي؟ یو شمیر افغان ځوانانو په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید ته مخه کړې. په دې ډله کې یو عمر اندیش دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپلو څو تنو ملګرو سره یو ځای د کار کوي. په دې راپور کې به له ښاغلي اندیش څخه واورئ چې دا سندرې څنګه جوړیږي او دا څه ډول سندرې دي.
Thank you.
پیدا دسمبر واری بادونا یکش پیدا دسمبر واری بادونا زڑون رے جی کد شگو کمرونا زڑون رے جی کد شگو کش پیدا دسمبر
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوای په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسیږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنی دو مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای آی څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی یو دوه ملګري لرو په هغوی باندې یو شعر یا یو غزل یا یو سندره اول کمپوزیشن جوړو بیا په هماغه کمپوز له لارې مثلا یو همدې برخه کې چې میوزیک کې هم پوهېږي هغه د آډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی نو هغه ورته په آی باندې بېلابېل غږونو کې مثلا د غږونه پر کوي ښځه او ښځې غږ کې یا د نرینه غږ کې نو بیا لاگه وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي نو بعد لاگه بیا مثلا گرافیکی پڼې ته راځي. نو دا دغه سیلنډ پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي ښاغلی اندېښوي؟
ټول ټول شاوخوا یو هفته وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلور له پنځه کسان په کې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای آی کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینو کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینو کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غری اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. ده راته وویل
ستونزې خو دغه دي، په اوورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیری سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپله موږ ته چې د یوټیوبر کومه وید هم راځي په بل ملک کې به یې ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس به هم په کار کېږي بیرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعده شي او
د یادونې د چومر اندېش او ملګري دا کار داسې هېواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندېش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خړوبه کړي.
دا شیان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موږ کده چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نه خپل ذوق او د ملګرو ذوق خړوب کړی شي.
ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. لی آی په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېږي.
kibla moda sukun bera safta mo imam bera kibla moda sukun bera tur sur zar hum bera tur sur zar hum bera tur sur zar hum bera سر تغ می د بابا د نن او شال می د دې پسر با دي خواز وینا د وطن د حجرې پسر با دي خواز وینا د وطن د حجرې پسر حس کومې پاله جو ولار ودا
می پزنگون بر تور سر زرخون بر تور سر.
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.